السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2015 کال د ستمبر د میاشتې 13 نیټه دا ملیحه میرزاده او شاهین بنیری درته د مشال ریډیو ته مازیګر 5 بجو په خبرونه کې هرکلی وایو. په خبرونه کې په کورنو، سیمایزو او نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو، خو تر ټولو اول خبرونه له شاهین بنیری نه اورو.
ستړي مشه دې وخت مهم خبرونه. پېښور کې د پاکستان هوایي ځواک پر یوه ډډه وسلوالو په برید کې د پوځ د یو افسر په ګډون 40 کسان وژل شوي دي. په جنوبي وزیرستان کې تیر شپه د پاکستاني ځواکونو په بمبارۍ کې د یوې کورنۍ 9 کسانو ژوند بایللې دی. او د کرویشیا کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې له سربیا سره هېواد ته په تلونکو 8 سرحدي لارو کې 9 لارې تړي. د خبرونو تفصیل. وسلوالو د خیبر پختونخوا مرکز پېښور ته نږدې په بډه بیره کې د پاکستان د هوایي ځواک پر یوه ډا ډلهیز وسلوال برید کړی چې د پوځي چارواکو په وینا په دغه برید کې تر دې دمه د پاکستاني پوځ د دریو سرتیرو په ګډون 40 کسان وژل شوي دي. د پاکستان د فوج ویان جنرل اسم باجوا وایي 14 وسلوالو چې د پاکستان د ملیشیا ځواکونو یونیفارم په غاړه وو د جمعې په ورځ سهار پېښور ښار ته نږدې د بډه بیرې په سیمه کې د پاکستان د هوایي ځواک پر یو کیمپ برید کړی چې په نتیجه کې تر دې دمه د 14 وسلوالو په ګډون 33 کسان وژل شوي دي. د پیښې یو عیني شاهد مشال ریډیو یار محمد مشال ریډیو ته صدا سویل دي.
6:22 وی او دماکی او دغه واد فیرنګ واد رال چې بار روتو نو आवाज دې ډیر زیات شو بیا واپس جین نه وتلو بس کوته بدا وزن مو ودل او بار دې روټ باندې مورچه ده بس هغه مورچه ور ډیر غټه ټول کړي چې ډایرک بغیر نه فیر کړي نو داخله کې را بسوي بس فوجر موجان دې بیا سره ټول کړي کې آرمی او پولیس وړي لیټر سیدري دي.
د خیبر پختونخوا ایالتي چارواکي وایي چې د پیښې ټپیانې د پېښور پوځي او نورو سرکاري هسپتالونو ته وړي دي چې د ځینو روغتیایي حالت پکې ښه نه دی او ښایي د مړو شمېر پورته شي. له بلې خوا د تحریک طالبان پاکستان وایان رسنیو ته په لیکل شوي برېښنالیک کې په پېښور کې د هوایي ځواک پر کیمپ د برید پړه منلې وه او امنیتي ځواکونو ته یې د ډېر زیان اړولو ادعا کړې ده. په جنوبي وزیرستان کې تیر شپه د پاکستاني ځواکونو په بمبارۍ کې د یوې کورنۍ 9 کسان وژل شوي دي. له جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلۍ غړي مولانا جمال الدین نن مشال لیدو ته ویلي په وژل شوو کسانو کې میرمنې او ماشومان شامل دي. نوموړی زیاتوي
بارنیش پا پا زیوراج کلی بندے پا تالور باج بندے پا یوکور بندے بانگ دلائی جائی چی پا ریک سے دوا اوڑی کی تالور چین کے دریس سرزے چی دا دیو خاندان یو دا مکمل ملیامیت کا طول چی کم دیگا نام ریکرل سایدون شول تالبون دی دیشگر دی یا چوک دی اگی سرا دی مقابلی نتیجے کسے دا سے خال کے تام مارگا دا دیر افسوسنا کا خبر دو.
استخباراتي چارواکو مشال لري د پیخي پخلي کړې دي خو د حکومتي چارواکو لخوا له پدې اړه سپیناوي نه دي شوی. د عوامي نشتلګون مشر سپندر ولی خان ویری د ترهګرې پر ضد په قومي اکشن پلان پوره عمل نه کیږي. د وزارت پر اسلام آباد کې خبري غونډه ته وینا په وخت نوموړي غوښتنه وکړه چې قبایلي سیمې د پښتونخوا ورګډې کړل شي او د بې کورشو خلکو ستونزې د زر ته زر هوارې کړي شي. دا هم ویلي چې تر څو پارلیمان شته نو په دې د حمله سوال نه پیدا کیږي.
ترسوچ پارلیمان شتا نو تر هغه پدې د حمله سوال نه پیدا کیږي. کدا حمله کامیابې ده نو د درنې په وخت په کامیاب شوه درنه ولې ناکام شوه ځکه چې پارلیمان یو موټی شو او زه دا هم واضح کړم چې خدای مکا کدا او شوه نو دا به د پاکستان د خاتمه پیل وي.
اگر یې هوا نو دیٹ ویل بی د بیګینینګ اف د اینڈ فار پاکستان.
اسپنیر ولی خان ویل د ترهګرو نتورک اوس سم فعال دی په پښتونخوا کې د عوامي نشتلګون کارکونکي او د امن جرګو غړي په نخښه کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی نیکولس هیسم وایي د طالبانو په خوانی مشر ملا محمد عمر د ځایناستي پر سر اختلاف به په راتلونکي کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د بیا پیل مخه ونه نیسي. دا خبرې نوموړي بیګا د ملګرو ملتونو امنیت په شورا کې تر سرګندونو وروستو خبر اعلانو ته کړې دي. د امنیت شورا ته وویل د افغانستان ثبات لوري ته اقدامات له پامه نشي غورځول کېدی. نوموړي زیاته کړه د سولې خبرې ځکه ځنډېدلې دي چې د طالبانو مشر معامله لا نه ده هواره شوې. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د کرویشیا د کورونو چارو وزارت بیگانه وخت اعلان کړی چې له سربیا سره هیواد ته پتلونکو اتو سرحدي لارو کې و لارې تړلې دي. کرویشیا دا ګام تر هغې وروسته اخیستی چې ګڼ کډوال هیواد ته ورغلل. د کورونو چارو وزارت وایي په هیواد کې پوز هم تیار کړل شوی دی چې د چهارشنبې یا شروع له ورځې راهیسې له سربیا ورغلیو څه د پاسه 11,000 کډوالو چارې پر مخ یوسي. کډوالو هغه مهال کرویشیا ته ورتګ پیل کړ چې روانه ونۍ هنګري له سربیا سره خپله پوله وتړله او اروپایي ټولنې ته دون کې هغه مهمه لارې بند کړه چې سږ کال له 2,00,000 څخه زیات کډوالو کارولې ده. په کډوالو کې زیاتره د منځني ختیځ او افغانستان له تاوتریخوالي تښتېدلې دي. کرویشیا ویلي دي خلکو ته به د اروپایي ټولنې هیوادونو ته د تګ اجازه ورکوي. د امریکا په سینټ کې ډیموکراټانو د دریم ځل لپاره د ریپبلیکن ګوند په مشرۍ د ایران اټومي موافقې ختمولو په موخه د اقدام مخنیوی کړی. بیګانه رایه چونې دا باوري کړه چې کانګرس به د ایران اټومي تړون نه منظورولو په هغه پریکړه لیک یا قرارداد کې بریالی نشي چې پر ایران د بندیزونو لرې کولو په لړ کې د ولسمشر باراک اوباما صلاحیت له منځه یوسي. د دې لامل دا دی چې روانو ونۍ په سینټ کې بله رایه چونه نه کیږي. ایران او د نړۍ ځواکمن هیوادونه صلاح شوي دي چې د اټومي فعالیتونو محدودولو په بدل کې به ورباندې لګیدلي اقتصادي بندیزونه نرم کړل شي. ریپبلیکن ګوند غړو ته په سل کسیز سینټ کې د شپېتو رایو اړتیا وه چې قانوني مسوده پر مخ بوزي، خو د دې اقدام په حق کې 2 په مخالفت کې 55 رای واچول شوې. دغه و د مشال ریډیو د دې خبرونه. اوس د موسم او کرنسۍ حال له اسلام آباد رابعه اکرم خان وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.15 روپیو اخیستل کیږي او په 1.68 روپیو خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.65 روپیو او په 1.68 روپیو یو یورو په 1.14 روپیو او په 1.14 روپیو یو ریال په 19.25 روپیو او په 19.25 روپیو یو درهم په 28.10 روپیو اخیستل کیږي او په 28.45 روپیو خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 1.08 روپیو او په 1.02 روپیو او په 1 پاکستانی روپیه 2.80 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپیه 2.20 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پیښور کې خال خال وریځې وي او بنو او کوټه کې به موسم اوچ وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 9 او کم نه کم 23، بنو کې 14 او 23 او په کوټه کې 10 او 14 وي.
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو واوریدل چې شاهین بونیری درته وړاندې کړل او د کرنسو به او د موسم حال مولا رابی اکرم خان نو واوریدو. په خبرونه کې به واوري له پیښور سره نږدې په بډبیره کې د هوایي ځواک پر اډې وسلوال برید کې د وسلوالو په ګډون 3 کسان وژل شوي دي. د پیښې په اړه یو کارپوهای
دا بدی کوي دوی سره تر اوسه پورې دا صلاحیت شته. هغې وجه دا ده چې تر اوسه پورې شیوالم پورا نه دی کلیئر او د پیرا کې ملا کیږي او رسوی کې بلیډ چې تبعی شته.
په جنوبی وزیرستان کې د پاکستانی پوځ په بمباری کې د یوې کورنۍ 9 کسان وژل شوي دي. د کورنۍ یو غړی وایي
شپې څلور درې نیمه بجې ټیمو پهلا د مقامي ژوند خوبا وی نه پاتارتا ولاګیدا چې دوه ما وشو میش تر داس نژدې و میش د بچای ولاګیدا.
په 400 کې زده کوونکو استادانو د نیب لخوا نیول شوی د مردان د پونتون مشر د گرفتاری خلاف مظاهره کړي.
بنیادی ترقی خو زمون په ایجوکیشن باندې ډیپند کی او د ایجوکیشن چې مونږ دغه لارې باندې کو څوک تخلیقی سوچ والوي اغه ته مونږ لارې وتنی سو نو دا زمونږ د پاره ډیر د افسوس خبره ده.
دا او نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. په بډبیره کې د هوایی ځواکونو په مرکز د وسلوال په برید کې د مړو شمیره 40 ته رسیدلې ده. د پوځ د مطبوعاتو اداره ISPR د بډبیره په هوایی مرکز په برید کې د 40 کسانو د وژنې پخلی کړی دی. ISPR وایي د پوځ په جوابي عملیاتو کې 14 وسلوال وژل شوي دي. په پیښور کې نن د دې لوی پیښې وروسته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د پوځ مشر جنرال راحیل شریف پیښور ته تللي دي. دواړه لوړ پوړي چارواکي د امنیتي صورتحال جاج اخلي. بلخوا د ریکه طالبان پاکستان د بریټ پر پغړه غسته. نور تفصيل د زلان یوسف سي پر رپورت کړي.
بڑبیره کې د هوایي ځواکونو په مرکز د وسلوالو په برید کې د پوسټ د مطبوعاتي ادارې ISPR تر مخه د مړو شمیره شلو ته رسیدلې ده. په د ځواکونو په ځوابي کاروایي کې دیارلس برید کوونکي وجلی شوي دي. د پیخي یو عیني شاهد مشال رډیو ته وویل
او د مکی او دغه واد فیرنګ واد رال چې بار وروتو نو آواز دې ډیر زیات شو، بیا واپس جینه نه وتلو، بس کوته بدا وزن مو ویدل، بیا د سره سره خوا کې یو بیس کی کار کی زمان شاشا نه مې اگر اس دیوار پر دیوار اسی ہے یہ معلومات کو مسر جی سنگا چل دے وہ یہ دا کیم بنی طالبان حملہ ہوکا او بار دی روڈ بنی مورچہ دا بس مورچی والا ڈیرا گھٹا تڑ کڑے جی ڈائریک بغیر ڈر نہ فائر کڑے نو داخل کرا بس وی بس فوجن موجن ندی بیاس لے تڑ کڑے کی آرمی او پولیس ہڈی لیٹر سی دی دی
پی خ ورستو دا پاکستان فوج سر لخر جنرل راحیل شریف دا امنیتی صورتحال جج اخستو پ ورس پی خبر تراغلے دے او دا پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف ہم دا پی خ ورستو پی خبر تا را رسیدل دے
دا پی خ پرزے کی صوبائی وزیر اطلاعات مشتاق غنی رسنے سر خبرو کی ویل چھ دا پوزی عملیات سر دا ترہگر ملا ما تا شوی دا خوپ مکمل توگا ندی ختم شوی
جب سے فوج نے اپریشن شروع کیا ہے یہ
دا کلن چھ پوزی عملیات پیل شوی دی نو دا ترہگر ملا ما تا شوی دا خوپ مکمل توگا ختم شوی ندی خال خال پیخی رامینستکیږي خود دې دا مطلب نه دی چې په مکمل توګه ختم شوی دی لیکن ترګر ختمولو ته نږدې دی او دا نن هم دوی یو ناکامه حمله کړی ده او دا الله په فضل دوی ته پدې کې سمه بریا نه ده ترلاسه شوی
الله کی فضل سے ان کو اس میں خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہو سکی
د فوج د عامه اړیکو ادارې ISPR په وینا وسلوالو لومړی برید په جماعت کړی دی چې په کې شپاړس کسان وجلی شوی دی د پیخی زیاتره جوبل کسان سیمه پی خبر تا اڑلی شوی دی د بیډنیز مرستو ادارې ریسکیو یو یو دو دو تر مخه دوی په خپل امبولانسو کې لشلو زیات جوبل کسان هسپتالونو ته منتقل کړي دي د لیډرینګ هسپتال لخوا جاری شوی تفصیل تر مخه دغه هسپتال ته شپږ جوبل کسان راوړل شوی دي چې پکې درې د هوایي ځواکونو سرتیری یو د ملیشي یو د صحت کارکونکو او یو عام وګړي شامل دي د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی د پیښې پړه په غاړه اخیستی ده زلان یوسفزای مشال ریډیو پیښور
دا بډبیر د برید پاړه زموږ همکار ګلایا سي دفاعي چارو لا کارپو بریګیډیر اسد منیر سره مرکه کړې ده په سر کې تری پختلی چې ولې دا سي بریدونه اوس هم کیږي
میرے دې صلاحیت خو کوم شوې ده خدا سي یو دوا بیتنا فون یا مش یا فون یا شپیتو شپیتو فون دا به دې کوي دې سره تر اوسه پورې دا صلاحیت شتا هغه وجه دا ده چې تر اوسه پورې شیوالم پورا نه ده کلیئر او دې پیرا کې ملاقات دي او رځوي کې بلې دې چې تبيشتا او دې نه پستا هاريو کې دا ترګر شتا چې کوم راتشتي بلې دي هغه شتا ډېر پکې ونیسلو او ډېر پکې پټي او دې مختلف ګروپونه دي نو دا با چې تر څو پورې دا عملیات غدري کالا تر هاريې پورې نه چلی او خیر نه تر درنه کې نو دا لږ ډېر بکی یو خوبې مقابله پکار ہے پرسکال سرو کی کہ ہے کہ با یو میش کی سمرہ کی دو او سمرہ کی جی نو دیر کمی تکر آگا
اسد منیر صاحب حکومت او فوج دا خبر کئی چی پا قبائلی سیمو کی دا ضرب عذب پا ناما چی کم فوزی عملیات تی دا خاریو تا نور زینو تا هم غزبولی دی او داغی لکبلا دا تشدد یا ترہگری پیخی دیر زیادت کمی شوی دی حکومت گرو پا دی رستو کی دا سی کسما پیخی بیا سر را پورتکی و رامنست کی گی دا دی سا وجوہات تی
گورے جی وجوہات خدا دی جدا کرنے میں کرے کنا کہ کئی کوئی بھی چی ایئر فورس تبری باندے بمباری کئی خدا دی ایئر فورس دے خلق کو اسے دو زے دے دا صدا سے دغن دے چے سو جنگی علاقہ نوا مدی اگئی دا زور شئی کہ جی کتا سمول باندے کوئی نمول دا کھولے او دا دمرا مطلب دے گرانا خطر زکنے میں چی بھی چی تبلس دولس کسان راتلن او دا علاقہ بالکل قبائل والا تو سر مزدور ہے خیبر ایجن صحیح سر مزدور ہے بالکل اور دے درے سر ہم اور ایف آر پشاور سر ہم تو دا لش دیر بکی جی اور خیری دا چی تبی لگے اور دا عملیات ختمینا اور ار چاپا سے لگے دا تفریق نہ کئی چی دا خد دا بد دے تو خیری دا ختمی جی کا دو کالا لگی کا درے کالا لگی تو آخر دا پاکستان تیرہ گرین اب اخلاسی جی کا خیر
د دفاعي چارو له کارپو بریګیډیر اسد منیر سره تاسو د مشال ویډیو مرکه واوریدله په خبرونو کې واوریدل تاسو چې د پیښور په بډبیر هوایي کیمپ باندې وسلوال برید کې او شمیر کسانو ته مرګ ژوبله اړول شوې ده د بډبیر هوایي اډه د پیښور په کوم ځای کې ده او دا چې د دې تاریخ څه دی زمونږ همکار ګل آیاز تاسو تفصیل وړاندې کوي
د پېښور بډبیر هوایی ځواک کیمپ د ښار په جنوب اړخ کې پروت دی. دا کیمپ په 1959 کال کې جوړ کړ شوی و. په 1955 کال کې امریکایي ځواکونو په مغربي پاکستان کې داسې ځای لټولو چې پکې د راډیو سیګنل واوري. په هغه وخت کې امریکایي ځواکونو د بډبیر کیمپ انتخاب وکړو او په دغه ځای کې هوایی اډه جوړ کړه. بډبیر ایربیس د پېښور ښار نه په جنوب اړخ ته په سلور میله کې پروت دی. په هغه موده کې دغه ځای ته سینډ بیک پروجیکټ نوم ورکړل شوی و. د بډبیر ایربیس کیمپ په دوو برخو ویشل شوی دی. په یوه کې انتظامی دفترونه دي او بل کې بیرکونه او فوجیانو لپاره مختلف ځایونه دي. د بډبیر کیمپ په اړه یوه واقعه ډیره زیاته مشهوره ده چې له دغه ځای څخه په 1968 کال کې د امریکا U2 هوایی جاز الوت کړی و چې شوروي اتحاد دغه الوتکه راغورځولې وه. د بډبیری هوایی اډې په اړه یو بله واقعه هم ډیره مشهوره ده چې په 1950 کال کې د اپریل په 26 او 29 نیټه هغه قیدیانو بلوی کړی وي چې د بډبیری په قلا کې بند وو. د بډبیری کیمپ انتظام د پاکستان هوایی ځواک سره دی او له دغه ځای د مواصلاتو نظام چلوي. بډبیری کیمپ کې یو پارک، سینما او د فوجیانو لپاره بیرکونه جوړ دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
په جنوبی وزیرستان کې تیره شپه د پاکستانی ځواکونو په بمبارۍ کې د یوې کورنۍ نهه کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي چې په وژل شوو کسانو کې ښځې او ماشومان شامل دي. استخباراتي چارواکو مشال ریډیو سره په خبرو کې د پیښې تصدیق کړی دی، خو حکومتي چارواکو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. له سیمې د مشال ریډیو خبریال سیلاب محسود تفصیل راکوي.
د پاکستان جنگی جزونو او هیلیکاپټرونو د سویلی وزیرستان تحصیل سروے کی په درې سیمو زیارت ځای، دورمندی او کونډ غرکشه بمباری کړې توغندی داغلی دي چې په نتیجه کښې یې ناحق قبایلیون چې پکښې د یوې کورنۍ درې ښځینه، څلور وړې جنکۍ او دوه واړه بچون شامل دي وژلي او یو بل 15 بچی سخت پر ارژلی شوی دی. د سویلی وزیرستان د قومي اسمبلۍ نماینده مولانا جمال الدین او په ډیر اسمیل خان کښې د امنیتي فورسز سره وابسته د خفیه ادارې یو چارواکي د پیښې او په پیښه کښې د مرګ ژوبلې پخلای وکړلې او دا یې هم زیاته کړه چې جنګي جزونو دا بریدونه تېره شپه 4 وکړل. د دورمندی سیمې اوسېدونکي پر ارژلي 15 عرفان الله زوی د نعمت الله چې کوم د مرهم پټۍ دپاره ډیر اسمیل خان ته راوړی شوی دی سره را غلای د اغه تر مشال ریډیو تا وویل.
زمونم نور محمد دی. شپې څلور درې نیمې بجې ټیمو پیلا د مقامی ژوند خوب وي نه پاتر تا ولاګیدا چې دوه ما وشو میش تر داس نه ژوند وي میش د بچای ولاګیدا په دا د ورسته چې دا مور وو خاصیو نور بچون مې وره پوتې دي غې میش تا پته نشته چې توس بچم را یې سه یې نه یستا په یار درې ګنټې درې نیمې ګنټې مو ولاګی ګاډا نه شام زه مې روان.
د سولي وزیرستان د قومي اسمبلی نماینده او د سفران د قائمه کمیټه مشر مولانا جمال الدین جنگی جازونو او هیلیکاپټرونو په دغه بریدونو او په داکښې د بېګناه قبایلیانو په مرګ ژوبلې په دا رنګ زړه بدون جواد کړم.
ټول چې کوم دي کنه مړې کړل، شهیدون شول، طالبان دي، دهشتګرد دي یا څوک دي، هغې سره د دې مقابلې نتیجه کښې داسې خلکو ته مرګ دا ډېر افسوسناکه خبره ده.
یا دا دې وي چې د زیارت ژای، کونډ غره او دورمندی په سیمو کښې هغه رمیز مسعود قبایلیون موجود دي چې کومو د طالبانو په خلاف د رای نجات پوځي عملیاتو له مخې دغه سیمې پرېښې نه دي او لیا اوس هم د خپلو رمو سره دلته اوسېږي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
نن په 4 کې د باچا خان پوهنتون استادانو او زده کوونکو د مردان د عبدالولي خان یونیورسټي مشر ډاکټر احسان علي د نیونې خلاف احتجاج کړی دی. احتجاج کوونکو د هغه د رای خوشي کولو د غوښتنې تر څنګ استادانو ته د درناوي ورکولو مطالبه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستو کې د پاکستان احتساب ادارې نیب د درغلو په تور د پښتونخوا پوهنتونونو اوسني او پخواني مشران او د تعلیمي ادارو چارواکي نیولي دي. مظاهره کوونکي وایي چې که د دوی غوښتنې ونه منل شوې نو احتجاج به ټولې صوبې ته وغځوي. شبیر جان تفصیل په دې رپورټ کې راکوي چې د مظاهره کوونکو په نارو شروع کیږي.
د جمعې په ورځ باچا خان پوهنتون چرسده کې د استادانو او زده کوونکو یو احتجاجي لاریون وشو او د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د عبدالولي خان پوهنتون وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر احسان علي په باعزته توګه خوشی کړی شي، ځکه چې د دوی په وینا هغه په پښتونخوا کې په لوړو زده کړو کې ډېر خدمات دي او تش په تورونو هغه نیول نه دي په کار. د دغه پوهنتون پروفیسر ډاکټر حسن ګلاب چې د باچا خان پوهنتون د استادانو تنظیم مشر هم دی، په دې باب له مشال ریډیو ته وایي
پروفیسر ډاکټر احسان علي صاحب ریئلی په دې قوم باندې ډېر احسان کړی دی. دلته د ایجوکیشن ټرینډ اسپیسیفیکلی د هایر ایجوکیشن ټرینډ دا د هغې د واجې ډیولپ شوی دی. څومره یونیورسټۍ جوړې شوې هغې هر یونیورسټۍ لپاره انتهایی د هغې سټینډرډ ته رسول لپاره انتهایی کوششونه کړي دي. شپږ ورځې چې کوم دین محنت کړی دی، بنیادی ترقی خو زموږ په ایجوکیشن باندې ډیپینډ کی او د ایجوکیشن چې مونږ دغه لارې بندې کړو، څوک تخلیقي سوچ والوي مخکې د تلو والوي هغې ته مونږ مخې بندو لارې وته نیسو، نو دا زموږ لپاره ډېر د افسوس خبره ده.
یو بل پروفیسر ډاکټر محمد شکیل د ډاکټر احسان علی د خدماتو په خلا مشال لیډو ته ویل چې د ډاکټر احسان علی د خدماتو پرانا کې دی هغه خوشی کړی شي، کني دی با ټول سوبې ته د احتجاجونو لړۍ وغځوي.
ډاکټر احسان علی په حق لبزو ما چې نه صرف یو خو ایڈمنستریټر دی بلکې یو خو اکیډمکس والا قسم دی. دا غي خدمات چې تاسو ګوري عبدالولي خان یونیورسيټي په لږ وخت کې سمره ایڈوانس کړه، اته نه کیمپس دی دا غي چې هغه کې درې سلور اپګریډ شو، نن سبا یو فل فلج یونیورسيټي په تور باندې هغه ایمرج شو. عبدالولي خان یونیورسيټي نن سبا په کی پی کې په سیکنډ نمبر د رینکینګ کې، د دې مطلب دا شو چې هغه یونیورسيټي ډېر ښه روانه ده. موږ ګورنمنت اف کی پی کې ته کوم دی ریکوست کوو چې تاسو کایندلی دې باندې اکشن والی او دا زر تر زر موږ د پروفیسوران حضرات کوم دی ایمیډیټلی رها کوي. که تاسو نکړ شو زموږ خیلی حالات ته بیا تاسو ته خراب شي، ځکه موږ ټول سره یو حق شته چې موږ یونیورسيټي کوم د کلاسز بایکاټ وکړو. دا به صرف نه دلته وي بلکې پورا کی پی کې آل پاکستان لیول ته تلی شي.
د باچا خان پوهنتون د کمپیوټر ساينس څانګې مشر پروفیسر دلاور جان وایي چې داسې قسمه ګامونو سره د استادانو په کارکردګۍ باندې ډېر منفي اغیز غورځيږي او باید د نور نړۍ په شان دی دلته هم استادانو ته تحفظ او عزت ورکړي شي.
چې یو ټیچر چې دی کار چې دی دا ما ټیچنګ سره دی، لکه په دې کوم طریقه باندې دا پروفیسران چې دی لکه د هغې بې عزتي وشوه او هغې ګرفتار کړی شو بغیر چې دی د څه پروف نه، یوازې د احسان صاحب نه د سخاوچا صاحب نه، زموږ د غونډو پروفیسرانو ټولو د هغې یو قسم له بې عزتي ده.
دا په عمل ده چې د مردان عبدالولي خان پوهنتون وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر احسان علي او د هزارې پوهنتون مخکینی مشر ډاکټر سخاوت تر روانې میاشتې په 15مه نیټه د پوهنتون په فنډونو کې د خورد برد په تورونو کې نیولې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو د خالد اورزې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پاو کم دوه بجو،
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوه بجو،
روختیا او درملنه
په دوه نیمه بجو،
سروې
په درې نیمه بجو،
جمهوریت
په پاو کم سلور بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو. د عوامي نشه ګوند مشر اسفندیار ولی خان تیر ورځ په یو پریس کانفرنس کې په نیشنل اکشن پلان د عدم اطمینان اظهار کړی دی. ویلي دي چې په صحیح توګه پرې عمل درآمد نه کیږي. دا هم ویلي چې تر څو پارلیمان شته نو په دې د حملې سوال نه پیدا کیږي. که خدای ونه کړي داسې وشو نو دا به د پاکستان د خاتمې شروعات وي. تفصیل رابعه اکرم خان راکوي.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفنیار ولی خان د ترهګرۍ مخنیوي لپاره په جوړ کړی شوی نېشنل اکشن پلان د عدم اطمینان اظهار کړی دی او ویلي دي چې په قومي اکشن پلان هغسې عمل درآمد نه دی روان چې څنګه پکار وو. د زیارت په ورځ د پارټۍ د اجلاس نه پس عوامي نېشنل ګوند مشر مطبوعاتو ته وویل که ترهګري ختمه شوې وي نو پارټۍ کې به د پنجاب د داخله چارو وزیر شجاع خانزاده نه وژل کېدو. د ده په وینا چې ناکامونه ګرځول شوي تنظیمونه اوس هم فعال دي او په نورو نومونو کار کوي. د عوامي نېشنل ګوند مشر دا هم وویل چې د ګوند غړي په نخښه کېږي او د امن کمیټې غړي د سوات نه واخلي تر باجوړ پورې وجل شوې دي. اسفنیار ولی خان په وینا چې تر څو پارلیمان شته تر هغې پورې په اقتدار د حملې سوال نه پیدا کیږي او که داسې وشوه نو د پاکستان د خاتمې شروعات به وشي.
جب تک پارلیمنٹ ہے تو پھر تو اس حملے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا.
تر څو چې پارلیمان شته نو تر هغې په دې د حملې سوال نه پیدا کیږي. که دا حمله کامیابې ده نو د درنې په وخت په کامیابه شوې وه. درنه ولې ناکامه شوه؟ ځکه چې پارلیمان یو موټی شو او زه دا هم واضح کړم چې خدای مکه که دا وشوه نو دا به د پاکستان د خاتمې پیل وي.
اگر یہ ہوا تو دیٹ ول بی دی بگننگ اف دی اینڈ فار پاکستان.
دیو سوال پر جواب کی دنو موڑی ویناوا چې د پارلیمان په موجودګی کې د وزیر اعظم د لری کول سوال نه پیدا کیږي. اسفنیار ولی خان د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دی په ټولګوندیز کانفرنس کې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري په اړه لوزونه پوره کړي. د دې ترڅنګ د قبایلی سیمو په اړه اسفنیار ولی خان مطبوعاتو ته وویل د مخکنه ایدا موقف لرلو چې قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا کې شامل کړي شي او وی ویل چې د دې تحریک په مرسته جاری ساتي. د هم اوویل چې قبایلی سیمو کډوالو سره حکومت وادي نه دی پوره کړي باید چې ورته نه صرف کورونه جوړ کړي شي بلکې روزګارونه دې هم ورکړي شي.
دا و رابی اکرم خان. د بلوچستان د کورونو چارو وزارت وایي دغه صوبې په بیلو بیلو سیمو کې په تیرو نهو میاشتو کې تر 8000 زیات مشکوک کسان نیول شوي چې یا خو د ترګرې په پیښو کې ککړو او یا هم له وسلوالو ډلو سره اړیکې وي. د دغه صوبې اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ بیا وایي د نیول شو کسانو ته به له قانون سره سمه سزا ورکول کیږي. خدای نور ناصر تفصیل وړاندې کوي.
د پاکستان په بلوچستان صوبا کې په تیرو نهو میاشتو کې تر 8000 زیات وسلوال د هغوی ملګري او له بیل بیل وسلوالو ډلو سره تعلق لرونکي مشکوک کسان نیول شوي دي. د دغې صوبې د کورنیو چارو وزارت وایي په پاکستان کې د ترهګرو پر ضد د قومي کړنلارې یعنې تر راتګ وروسته یې په وسلوالو او د هغوی په پلویانو مځکه تنګه کړې او تر 8000 زیات کسان یې په دې تور نیولي چې یا خو وسلوال وو او یا هم د هغوی ملګري. هلته د بلوچستان اعلی وزیر بیا لر سنیو سره په خبرو کې ویل د پاکستان تر ټولو صوبو زیات دوی په قومي کړنلاره کې ښه رول لوبولی او دی نیول سوي کسانو ته به که په کوم جرم کې ککړ وي له قانون سره سم سزا ورکول کیږي.
نېشنل ایکشن پلان می جو هماری جو پرفارمنس
په قومي کړنلاره کې زما په فکر موږ تر ټولو ښه رول ولوباو او په دې موده کې چې څومره هم کسان نیول سوي که واقعي هغوی کوم جرم کړی وي او یا هم د ترهګرۍ په پیښو کې ککړ وي نو له قانون سره سم سزا به خامخا ورکول کیږي. بلې خواته په کوټه کې د بشري حقوقو د سازمان مشر طاهر حسین ایډوکیټ بیا وایي دا چې 8000 کسان نیول سوي آیا د دې قانوني تقاضي پوره دي که یا دا معلومات له هیڅ چا سره نشته. دلته په دې هیواد کې اکثره داسې کېږي لکه اوس چې د دې 8000 کسانو د نیولو ذکر سوی دی خو د دې تفصیل یې هیڅ ورکړی نه دی چې دا کسان څوک دي څه جرم یې کړی او په کوم تور نیول سوي دي. د دې هیڅ ذکر نشته نو ځکه دا پوښتنه راپورته کیږي چې آیا د دې کسانو د نیولو په وخت کې قانوني تقاضي پوره کړي هم دي او کیا د یادولو وړ ده چې تر هغه وروسته چې تیر کال په ډیسمبر میاشت کې د پېښور پر آرمی پبلک سکول وسلوالو برید وکړ د پاکستان پوځي او سیاسي مشرتابه په ګډه د ترهګرو پر ضد د قومي کړنلارې اعلان وکړ چې دغه هیواد په شاوخوا ټولو صوبو کې د وسلوالو پر ضد د لټون عملیات پایل سو. خدای نور ناصر مشال رادیو کوټه.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. ډان رسپانډل کی کچرې په پاکستان کې سیاستوالانو لسته د ژوند بنیادی اسانتیاوی او رسوینو پوز په دې جوګه پاتې نشي چې په ولسی چارو جمهوریت ادارو کې مداخله وکړي. نور تفصیل اسرار عالم مومن وړاندې کوي.
ډان رسپانډل کی د څکم لسو کلونو رئیس په نړۍ کې د ستمبر په 15 د جمهوریت اورز مانځل کیږي خو پاکستان کې د دې ورځې مانځلو په مناسبت د ځینو سیاسي ګوندونو لخوا سخت خبري مخې ته راغلي دي. د سینټ چیرمن رضا ربانی او د پیپلز ګوند نور یو شمیر غړو د حکومت هغه اداوي چیلنج کړي چې وایي د پوز او لسی حکومت ترمنځ اړیکې خي او د آئینی تقاضو مطابق دي. سینیټر فرحت الله بابر خو تر دې پورې ویلي چې کله د دوی د ګوند پیپلز پارټي حکومت وو نو دوی به هم ویلي چې د حکومت او پوز ترمنځ اړیکې خي دي خو حقیقت له دې برعکس وو. ورسپانه وایي د موجوده حکومت د ادبي بې بنیاد دي چې ګینې د کراچۍ عملیات له افغانستان افغان طالبانو او هندوستان سره اړیکې د پوځي حکم مطابق نه دي. په کال 2008 کې د پخواني پوځي امیر پرویز مشرف د واکمنۍ تر ختمېدو وروسته په لومړي ځل دا مهال پوز تر ټولو زیات په ولسي چارو کې مداخلت لري. د ډان ورسپانې په اداره کې راغلي دي پوښتنه دا ده چې د پیپلز پارټۍ غړي ولې تر اوسه خاموشه وو او دومره اوږد وخت پس دا قسمه خبرې کوي. پیپلز ګوند دا مهال تر سخت فشار لاندې دی او هڅه کوي چې په قومي کچا د پوځي مداخلت خبرې راپورته کړي او دا ځکه چې د دې ګوند پر غړو د لګیدلو تورونو پلټنې روانې دي. د ورځپاڼې په خبره باید چې پیپلز ګوند په سین صوبه کې خپله حکومتي کارکردګي او احتساب عمل ښه کړي. په مقاله کې راغلي دي د جمهوریت د پرمختګ لپاره داسې سیاسي مشرتابه پکار ده چې ټوله توجه یې د ښې حکومتدارۍ په ترسره کولو وي. د جمهوریت نړیوالې ورځې په مناسبت د پیپلز ګوند د غړو او سینټ چیرمن رضا ربانی دا خبرې له حقیقت سره نږدې وي چې باید یو جمهوری نظام د ولس د خواهشاتو او ضرورتو مطابق وي. ساده خبر دا ده چې په نظام کې ولس ته بنیادی اسانتیاوې ترلاسه وي او له اقربا پروري پاک وي، نو پوز هم نشي کولی چې دغه نظام کې مداخلت وکړي.
دا و اسرار العالمومن. تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مازیګر 5:30 بجې او شوې لنډ خبرونه له شاهین بنیری ناور.
ستړي مشه د وخت مهم خبرونه واستوالو. د خیبر پښتونخوا مرکز پیښور ته نږدې په بډا بیره کې د پاکستان د هوایی ځواک پر یواډه واستوال برید کړی دی چې د پوځي چارواکو په وینا په دغه برید کې تر دې دمه د پاکستانی پوځ د دریو سرتیرو په ګډون 40 کسان وژل شوی دي. په جنوبی وزیرستان کې تیر شپه د پاکستانی ځواکونو په بمباری کې د یوې کورنۍ 9 کسان وژل شوی دي. استخباراتي چارواکو مشال لیډو ته د پیښې پخلی کړی دی، خو د حکومتي چارواکو لخوا لا په دې اړه څه نه دي ویل شوی. د عوامي نېشنل ګوند مشر سپندیار ولی خان ویل دي ترهګرې پر ضد په قومي اکشن پلان پوره عمل نه کیږي. د زیارت پر د اسلام آباد کې وی خبري غونډه ته د وینا په وخت نوموړي غوښتنه وکړه چې قبایلی سیمې دې په پښتونخوا ورګډې کړل شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی نیکولس هیسم وایي د طالبانو پخوانی مشر ملا عمر د ځایناستي پر سر اختلاف به په راتلونکي کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو بیا پیل مخه ونه نیسي. د کرویشیا کورونو چارو وزارت بیګا نا وخت اعلان کړی چې له سربیا سره هغه هیواد ته په تلونکو اتو سرحدي لارو کې اووه لارې تړلې دي. د امریکا په سینټ کې ډیموکراټانو د دریم ځل لپاره د ریپبلیکن ګوند په مشرۍ د ایران ایټبي موافقې ختمولو په موخه د اقدام مخنیوي کړی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پولینډ ته د هیواد پخوانی سفیر د مشر منتظم په توګه ټاکلی چې دا باوري کې چې ایران په جولای کې د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره د شوي توافق پابندي وکړي.
لنډ خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بونیری درته وړاندې کړل. اوس به په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال سیرت ظهیر نو اورو چې په پاکستان کې د بیلابیلو ورځپاڼو د مختلفو مقالو مهم ټکي څه دي.
نن د پیښور د خپرېدونکو د پښتو وحدت ورځپاڼه خپل ادارې د پاکستان د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز د افغانستان د سولې د عمل لړکې د سرګندونو او د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو لیکلي او وایي چې سرتاج عزیز ویلي دي چې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د جوړجاړي او خبرو اترو بیا پیل کولو لپاره که افغان حکومت رضاوي نو دوی هلو ځلو کولو ته تیار دي. د ادارې په وینا چې په پاکستان او افغانستان کې کله نا ارامي وي نو ورسره ټوله کې نارامي وي او د دې منطقې امن له پاکستان او افغانستان سره تړلې دي. ادارې وړاندې لیکي چې د افغانستان او پاکستان د خاورې نه د ترهګرۍ خاتمې لپاره پکار ده چې د پولو دواړو اړخونو ته د ترهګرۍ د موجودګۍ په اړه د یو بل سره استخباراتي معلومات شریک کړل شي او دواړه ملکونه په یو بل د تورونو لګولو پر ځای خپل منځي مرستې سیوا کړي. ادارې اخیری کې وایي پکار ده چې پاکستان او افغانستان په ژبه، مذهب او کلتور یو بل سره تړلي ملکونه دي، نو چې په ولسی کچ هم او په حکومتي کچ هم د تعلقاتو د ښه کېدو لپاره نور اقدامات وکړي، نو دا رنګ به د منطقې ولس د ترقۍ او خوشحالۍ سره مخ شي. بل پلو د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان خپل اداریه کې په غیر سرکاري اسکولونو کې د زیاتو فیسونو په حق لیک کړی دی او وایي چې د وروستیو کې د پاکستان حکومت د کمزوریو د وجې یو شمېر غیر سرکاري څانګو د ولس له جیبه ډېرې پیسې ویستلې دي. همدا وجه ده چې په سیاحت، سیکورټۍ او تعلیم کې د غیر سرکاري تنظیمونه هغه چاته خپل خدمات وړاندې کوي څوک چې زیاتې پیسې ورکول برداشت کولی شي. د ادارې په وینا کې چا سره ډېرې پیسې وي نو هغه د پولیس پر ځای سیکورټي ګارډ ساتلی شي، که ښه علاج غواړي نو په یو ګران غیر سرکاري اسپتال کې علاج کولی شي. همدا حال د تعلیمي ادارو هم دی، چرته چې مالدار پلاران خپل بچي د ښه تعلیم لپاره غیر سرکاري اسکولونو ته لیږي او بیا د دغې تعلیمي ادارو مالکان د دوی نه ډېر لوی فیسونه اخلي. ادارې زیاتوي چې د دې زیاتو فیسونو پر ضد د ماشومانو مور او پلار په کراچۍ، لاهور، اسلام آباد کې په احتجاجونو لاس پورې کړی دی، په کومه چې وزیر اعظم نواز شریف نوټس اغستی دی او د ټولو صوبو وزیر اعلی ګانو ته حکم ورکړی چې د مسلې حل دی رو باسي. ادریا اخیری کې لیکي باید چې حکومت د دې مسلې حل په مستقله توګه رو باسي، خو زموږ په نس په مکمل توګه د دې مسلې حل به حل روزي چې حکومت په سرکاري تعلیمي ادارو هم توجه ورکړي او د ماشومان مور او پلار ته دا باور ورکړي چې حکومت به ورته په سرکاري اسکولونو کې صحیح سبق خایي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. ل برتانی خبریدونکو گارڈین رسپانه لیکي له هغه وخت چې افغان طالبانو په خپل لیکو کې د اختلافاتو ختمېدو داوی کړی دی، نو د افغانستان سولې خبرو اترو بیا پیلېدو امید پیدا شوې ده. بل خو امریکایي اسوسییټډ پریس ایجنسی لیکي پاکستانی او چارواکو په کراچۍ کې له القاعده سره د تړاو په تور یو داسې کس نیولې چې په خوا د پاکستان هوایي ځواک پایلټ و. د دوانو لیکنو مهمه برخې مجید بابر تاسو ته دروروي.
برطانوی ورځپاڼه ګارډین د افغان طالبانو په اړه په خپل یوه مقاله کې لیکي چې هغوی په خپلو لیکو کې د مشرتابه په سر د راپورته شوو مخالفتونو ختمېدو دعوی کړي دي چې له وجې به یې نوې مشرتابه پیاوړی شي او کېدای شي د دې له امله افغان حکومت سره د سولې ځنډیدلې خبرې اترې بیا پیل شي. د ورځپاڼې په خبره د افغان طالبانو د مطبوعاتو څانګې د تیرې نهې په ورځ د یوې بیانې له لارې دعوه کړې ده چې د طالبانو د غورځنګ د مړ شوي مشر ملا محمد عمر د کورنۍ غړیو په نوي مشر ملا اختر منصور اعتماد کړی دی. د افغان طالبانو په لیکو کې دا اختلافات پس له هغې رامنځته شوي وو چې د ملا عمر د مړینې د اعلان نه پس په کوټه کې د طالبانو د علماو او کمانډرانو یوې وړې ډلې د ملا اختر منصور د مشر په توګه انتخاب کړی و، خو د ملا محمد عمر د کورنۍ غړو د دې انتخاب مخالفت کړی و. د ورځپاڼې په خبره د تیر جولای په میاشت کې د افغان حکومت لخوا د ملا عمر د مړینې د اعلان نه پس طالبانو حکومت سره روانې د سولې خبرې اترې نیمګړې پرېښوې، خو د طالبانو لخوا د دې اعلان نه پس چې هغوی په لیکو کې اختلافات ختم شوي یو وار بیا د سولې د خبرو اترو د پیلېدو امید پیدا شوی دی. ورځپاڼه په اسلام آباد کې د یو مغربي سفارتکار په حواله لیکي چې که هم اوس د ملا اختر منصور مشرتابه پیاوړې شوې، خو د طالبانو د غورځنګ د لوړ پوړو مشرانو لخوا اوس هم د هغه مخالفت کیږي او هغه ځکه چې د دوی په لیکو کې اختلافات د سولې د خبرو اترو په سر نه بلکې د مشرتابه په سر رامنځته شوي وو. نو د تیرې نهې په ورځ د طالبانو لخوا د اختلافاتو د ختمېدو دعوی د سولې د خبرو اترو په لړ کې څه مهمه خبره نه ده. بلخوا اسوسییټډ پریس خبری ایجنس په خپل یو راپور کې لیکي چې تیر ورځ په کراچۍ کې پاکستانی چارواکو دعوه کړې ده چې د پاکستانی هوایي ځواک یو هغه پخوانی پایلټ یې په دې تور نیولی دی چې په جنوبي آسیا کې د القاعده ډلې سره به یې مالي مرستې کولې. د ایجنس په خبره په کراچۍ کې د ترهګرۍ پر ضد د ادارې یو چارواکي نوید خواجه د دغه کس چې د سید شیبه احمد په نوم یې شناخت شوی د نیولو دعوه کړې ده، خو دا یې نه دي ویلي چې دوی دا کس کله او د کوم ځای نه نیولی دی. د ایجنس په خبره نوید خواجه وایي چې چونکې د دغه کس په کمپیوټر کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په اړه په عربي رسم الخط کې څه پیغامونه هم کتلی شوي دي، نو پولیس د دغه کس د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د ممکنه تړاو په اړه هم پلټنې کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د اټمی امنیت یو شمیر کارپوهانو له ملګرو ملتونو او د نړۍ له قوتونو غوښتي چې له ایران سره د شوې اټمی موافقې جزئیات په ډاګه کړي. دا کارپوهان وایي دا باید معلومه شي چې د ایران پوځي تاسیسات څنګه پلټل شي. رضوان مراد په دې اړه د رویټرز خبری ایجنسی رپورت تاسو ته دروړي.
د اټومي امنیت کارپوهان وایي کله ایران سره د نړیوالو قوتونو د موافقې جزئیات په ډاګه نشي نو دا به د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې اعتبار زیانمن کړي، خو ملګري ملتونه، متحده ایالات او ځینې کارپوهان بیا دا نظر ردوي. رویټرز خبری ایجنسی وایي د دې لپاره چې ښکاره شي چې آیا ایران په تیر وخت کې په پرچین پوځي تاسیساتو کې د اټومي وسلو اړوند فعالیتونه کړي او کنه، د دې تاسیساتو پلټنه اړینه ده. په واشنگټن کې د ساينس او نړیوال امنیت د انسټیټیوټ مشر ډیوډ اولبرایت رویټرز خبری ایجنسی ته ویلي له ایران سره د اټومي موافقې جزئیات باید په ډاګه شي، کنه نو دا به د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې اعتبار ته ضربه ورسوي. د امریکا د کانګرس جمهوری غوښتونکو غړي چې له ایران سره د موافقې مخالفت کوي 13 میاشتې رپورت ترلاسه کړ چې ایران به د پرچین په پوځي تاسیساتو کې د خپلو پلټونکو له لارې تحقیقات وکړي. په همدې حال کې د ایران حکومت ویلي دي چې نړیوالو پلټونکو ته به اجازه ورنکړي چې له پرچین پوځي تاسیساتو کتنه وکړي، خو یو شمېر ډیپلوماټان چې د ایران او د نړۍ د شپږو قوتونو ترمنځ د موافقې له جزئیاتو خبر دي وایي کچیرته له پرچین څخه د نمونو د اخیستلو پر مهال له ایرانیانو سره نړیوال پلټونکو حاضر نه وي نو په همدې تاسیساتو کې به موجود وي او دا پروسه به د ویډیوي کمرو له لارې څاري. د ایران او د نړیوالو ترمنځ د شی موافقې لمخې پر تهران به تر هغې پورې بندیزونه لري نشي چې تر څو د ایران په اټومي تاسیساتو کې د پوځي فعالیت په اړه ټولې اساسي پوښتنې ځواب شوې نه وي. د ایران له پرچین پوځي اډې څخه د نړیوالو پلټونکو د کتنې موضوع د تهران او نړیوالو قوتونو ترمنځ په ترسره شو اټومي خبرو کې یو له حساسو مسئلو وه.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د افغانستان په اړه بحث وکړ. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د سفیر او دایمي استازي مرستیالې اسیلا وردګ مشال ریډیو سره په مرکه کې ویل چې د امنیت شورا په غونډه کې په افغانستان کې د سولې له خبرو اترو او په حکومت کې د ظرفیت جوړونې له هڅو څخه ملاتړ اعلان شو. د دې غونډې د بحثونو جزئیات احمد تکل له میرمن وردګ سره په مرکه کې پوښتلي.
پرونی غونډه کې چې ملګرو ملتونو شورا امنیت کې و افغانستان باندې خاصتا اول د سیکرټر جنرال عمومي راپور وړاندې شو د یوناما د رئیس طرفه، هغه کې مثبت کې دا و چې ملګرو ملتونو خپل اعلان وکاو چې موږ د افغانانو پر رهبری باندې هغه پروسه چې د سولې لپاره شروع شوې ده هغه ته موږ حمایت کوو، او بل خبره دا و چې موږ په ظرفیت جوړونه کې د افغانستان حکومت سره او انتخاباتو په اړه باندې موږ دوی سره مرسته کوو. د کابینې جوړېدل او د والیانو ټاکل کېدل خ اقدام وکړه، او دوی د افغانستان حکومت نه خواهش وکړه چې هغه ولایتونه چې تر اوسه پورې والیان پکې نشته او نو امنه ولایتونه دي مخصوصا هغوی ته باید والیان وټاکل شي، او همچنان د دفاع وزارت پوست لپاره او لوی سرنوالی لپاره ضرور باید ډېر زر پارلمان ته معرفي کړي.
میرمن وردګ، د امنیت شورا په پرونی غونډه کې د افغانستان د غونډیو هیوادونو استازي هم وکنو؟
بله، پرون په غونډه کې اکثره غونډي هیوادونه خپل خبري وکولې، او خاصه روسیه د خپل شدید نگرانی اعلان کړه چې راکټي عملیات پر افغانستان باندې کیږي د پاکستان د خاورینا شدید الفاظ باندې محکوم کړي، او همچنان هندستان هغه تروریستي ګروپونه نمونه واخیستل چې دوی وایي چې لکه تحریک طالبان، لشکره طیبه، داعش، اقانی ګروپ، دوی په امنیت شورا باندې غږ وکړ چې دوی فعالیتونه باید مخنیوي وکړي، او پاکستان هم خپل وړاندیزونه وکول چې پاکستان اوس هم آماده ده چې د سولې ثبات لپاره په افغانستان کې مرسته وکړي.
که په خاص ډول په دوه لومړیو مواردو چې تاسو یادونه وکړه تمرکز وکړو، ملګرو ملتونو له دې مخکې هم په افغانستان کې د سولې له بهیر او همدارس په حکومت کې د ظرفیتونو د جوړولو په برخه کې د مرستې ژمنه کړې و. دا ځل څه پکې نوې دي؟
زه فکر کوم چې دا اول ځل ده چې دوی مشخصا د سیکرټر جنرال په راپور کې دا خبره کوي چې موږ د سولې بهیر چې افغانان په خپل رهبری کې وي موږ دغه مرسته کوو، او دوهمه خبره چې مخکې ما تاسو ته وکړه چې ظرفیت جوړول تقریبا نور هیوادونه ویلي، مګر مشخصا د سیکرټر جنرال په راپور کې اول ځل ده چې دوی وایي چې ظرفیت جوړول د افغانستان په دستګاه کې ډیر زیات ضرورت دی، او په دې برخه کې موږ ډیر زیات کوششونه به وکړو چې نور هیوادونه هم واڅو چې افغانستان سره مرسته وکړي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې د سولې د وروستیو خبرو پاتې راتلو او ناکامیو ته هم اشاره شوې وکنه.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي په اخرنی راپور کې چې پرون وړاندې شو په ملګرو ملتونو کې کومه خاصه اشاره د ناکامتیا په اړه کې نه ده شوې، فقط دوی ویلي چې پروسه د سولې بهیر کامیابه پروسه وه، او خاصتا د اخري مجلس چې په مری پاکستان کې شوی و دوی خپل حمایت وړاندې کاوه چې د کامیابه پروسه او امیدوار یو چې په افغانستان کې نور مجلسونه چې کیږي د سولې په بهیر کې پیسې کې باید ټول رهبریت د افغانانو په لاس کې.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د سفیر او دایمي استازي مرستیالې اسیلا وردګ سره تاسو ته مشال ریډیو مرکه واوریدله.
د سولې پر لور
مشخبل خاورا
امر غواړو، امر غواړو.
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته ولی
ظلم چې ولی دیا ته
هر طرح کر بدرنګ زکه چې داغه مینه لژوند د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمیږي
موږ خو انده امید نور نه غواړي چې موږ په بیگنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی پاکستان هیله خودلې چې افغان طالبان به له تشدد لاس واخلي د دې هیواد د بارنو چارو وزیر قاضي خلیل الله ویلي په پاکستان کې داعش وسلواله ډله نشته د نوموړي 19 خبري هونډې ته د وینا تفصیل د ایکسپریس ټریبیون پر رپورت کې له عبدالحی کاکړه اورو
ایکسپریس ټریبیون رسپانه د پاکستان د بارنی چارو وزارت ویاند قاضي خلیل الله په حواله وایي پاکستان هیله لري افغان طالبان به له تشدد لاس واخلي او د سولې خبرو اترو برخه به جوړ سي پرون د نيزي خبري غونډې ته نوموړي وویل چې اسلام آباد طالبان او افغان حکومت ترمنځ مذاکرات کوي د سہولت کار په توګه خپل کردار ادا کوي د پاکستان او افغانستان په اوسنیو اړیکو هم رڼا واچوله د قاضي خلیل الله په وینا دواړه هیوادونه له بد اعتمادۍ سره مخامخ دي د طالبان او افغان حکومت ترمنځ خبري اترې هغه وخت ځند شکار سوی کله چې د مولا عمر د مرګ خبر خپور شو لغه ورسته د مشرتابه پر سر د طالبانو په لیکو کې اختلافات رامنځته شو هم په نهال کې په کابل کې پر لپسې لوی بریدونه وسو چې د اشرف غنی په مشرۍ افغان حکومت تور په پاکستان کې مشت طالبانو باندې ولګوي او هم دا شان د پاکستان او افغانستان اړیکی یو ځل بیا خراب شوی خو قاضي خلیل الله وویل چې د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنی چارو سلاکار سرتاج عزیز د افغانستان ورستۍ سفر د بد اعتمادۍ په ختمولو کې لږ څه رول لوبولې دی دا شان د بهرنی چارو وزارت ویان د همول چې په افغانستان کې د داعش شتون رپورټونه سته خدای ور باندې خبري نه کول غواړي البته د زیاته کړه چې په پاکستان کې داعش نسته
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سره واندې
وایس اف امریکا دی وریډیو
یې جواب درکئ
وګور ته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه وبجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې لوستلې او ریډلې او لیدلې شئ د بشری حقوقو سار نړیواله اداره وای روان کال اروپا ته پتلونکو ناقانونو کسانو کې یو لوی برخه د افغانانو ده چې په هیواد کې لروانی جګړې او یا زورونی د ځان ساتنې لپاره اروپا ته ځي اداره وای کو په افغانستان کې نامنی دوام لري نو کې دي شي زیات شمیر کډوال اروپایي هیوادونو ته په ناقانونه توګه تکته اړشي تفصیل په دې رپورت کې اورو د بشری حقوقو د سار نړیواله اداره هیومن رائټس واچ لګي سه کال په اروپا کې په پناه غوښتونکو کډوالو کې ګڼ شمېر افغانان شامل دي چې د شام د وګړو پس په دویم نمبر راځي اداره وایي په 2015 کال کې اروپا ته پتلونکو کډوالو کې اولو یا برخه افغانان دي چې 14% جوړیږي د ادارې په خبره د دیلو یا وجه په افغانستان کې جګړه ده چې د ډیرو وګړو په فکر یې وځه ورځ تر ورځ په خرابېدو ده اداره وای پتی روسو ورځو کې دیروشت افغان خبريالان په دې امید یورپ ته تښتیدلې دي چې په هیواد کې د نننه ناامن حالات په شاته پریږدي ل افغانستان سره د ملګرو ملتونو د مرستندویا میشن یوناما تازه رپورت وای چې طالبانو او نورو حکومت ضد قواو د روان کال په لومړو شپه ګمیاشتو کې سلور سلويخ ځانمرګي بریدونه تر سره کړي دي چې پکې لزرو زیاتو لسی وګړو ته مرګ ژوبل رسیدلې ده د ادارې په خبره بلخو د حکومتي ځواکونو لخوا د رامنځته شوی مرګ ژوبل شمیر هم سیوا شوې دي اداره وایي د روان کال په لومړو شپه ګمیاشتو کې تر ټولو زیات شمیر کې ښځې او ماشومان وژل شوي دي ملګري ملتونه د 2009 کال راهیسې د شمیر څارنه کوي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو اعلی کمشنر زید راد الحسین وای افغان وګړي له تشدد ډکو حالاتو کې ګیر پاتې دي دغه په خبره له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له تک سره سم ملته جګړه سخته شوې ده اداره وای روان کال په افغانستان کې لایو لګزیات کسان کډوال شوې دي چې زیاتره د بدخشان او بادغیس ولایتونو سره تعلق ساتي بلخوا په ټول ملک کې خوښه لس لکه کسان به کور شوې دي د بشري حقوقو د سارې اداره وای چې ناامن حالاتو د هیواد پر اقتصاد هم خراب اثرات پرې باسي لیدي اداره وای که هم د شام پر تله د شمیر دومره زیات نه دی، خو بیا چې په کوم رفتار په افغانستان کې خوندې ځایونه نارامه کېدلو طرف ته روان دي، نو زیاتره افغان وګړي یو وار بیا اندېښمن کړي دي چې د 1990 وخت واپس رانه شي چې هغه وخت ډېره مرګ ژوبله مخې ته راغلې وه. اداره زیاتوي یورپ ته تلونکي ډېر افغان کډوال یا خود شخړې او یا د تشدد یا ځورونې له امله هلته تښتي. دوی ته د کډوالو او یا د نور تحفظ حق حاصل دی. د ادارې په خبره که په دغه هیواد کې تشدد، ځورونه او ناامنه حالات دوام ولري، نو ممکن ده چې دا کډوال په زیات شمیر کې یورپ ته تګ وکړي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیستریکټ کې
مونږه ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
دا مشال ریډیو دا. د بلوچستان کروندګران وایي وزیر اعظم نواز شریف ته هیواد بزګرانو ته د مرستو او اسانتیاو په پیکیج کې د دوی لپاره هیڅ نه دی ښی. نواز شریف تر روانې میاشتې پر 15 کروندګرانو ته د مرستو ورکولو اعلان وکړ. بلوچستان د پاکستان هغه برخه ده چې پکې کروندګران له نورو ټولو صوبو پرتله له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. بوریوال کاکړ له کروندګرانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې تیار کړی دی.
وزیر اعظم نواز شریف د کروندګرو لپاره د مرستو، رعایت او پورونو په مد کې د 3.2 ارب ډالر اعلان وکړ. د ویل د دې اعلان هدف زراعت ته وده ورکول دي. د کومې څانګې حالت چې اوس مهال د ده په وینا د ډاډ وړ نه دی. نواز شریف وویل د مرستو او رعایت په برخه کې به 1.4 ارب ډالر په سمدستي توګه ورکول پیل سي او د پورونو یا قرضو په مد کې به 1.8 ارب ډالر ویش په روان کال کې پیلېږي. د بلوچستان د کروندګرو د سازمان مشر عبدالرحمن بازای وای له دې اعلانه د یادې صوبې یوازې دوی ضلع یعنی نصیر آباد او ډیره مراد جمالی ګټه اخیستلی سي. عبدالرحمن بازای مشال رادیو ته وویل په دې پیکیج کې چې پر کومو فصلونو مرستې او رعایت ورکول کیږي هغه فصلونه یوازې د بلوچستان په 2 ضلعو کې کیږي.
پاکستان پر لیول خو دا یو سپه چیز دی، لیکن په بلوچستان لپاره کته یې نه دی. په دې وجه چې دا سل پر ورځو او پر پنبه باندې ورکوي. دا دواړه پسونه سل په دې وجه بیا ورته د 2 ضلعو کې کیږي. نور موږ له دې پیکیج محروم یو. د دې پیکیج زمیندار د بلوچستان زمیندار ته هیڅ فایده نه لري. دا سل د پنجاب او د سند لپاره دی.
نوموړي د بلوچستان د کروندګرو د ستونزو او اړتیاو په اړه وویل
په بلوچستان کې چې کوم ډېر زیاده چولارې دي چې په بجلی باندې چلېږي د بجلی جوړولو چې کوم نظام دی دا دوه د ډېر زیاده چولارانو ته بالکل په کم سے کم وخت باندې باید چې ورکړي. دا وخت په 9 لک روپۍ یو ټریکټر دی. په کار دي چې دا په 3 لک روپۍ و زمیندار ته پکې 2 میلیونه ایکره فوټه اوبه چې هر کال ما ضایع کېږي چې دا د 2 کروڑ هم برابر دي. په کار دي چې دوی ما ته راکی زګه خپل اوبر خوندې کوم. زما په صوبه کې تقریبا 1000 میگاواټ د جمیل ضرورتي، لیکن دوی صرف ما ته 100 میگاواټ هم نشي راکولی.
عبدالرحمن بازی وویل د صوبې او په ځنګړي توګه د زیات اغیزمنې سوې پښتنې سیمې استازي باید په پارلمان کې د کروندګرو ژغ پورته کړي. د دوی دا غوښتنه مې د پښتونخوا ملي او میګوند د مخکښ او سنیټر عثمان خان کاکړ مخې ته کښې شوه.
د دوی د عام د پاره په دنیا کې مارکیټونه پیدا کړي دي. وروره د عام یو کلو له 100 زواسي 800 روپۍ تر سوري د باندې دي. زموږ د سیب رنګ، انګور، زردالو، شفتالو، دا کچه میوه چې دا انار د دې د باندې د فارست مارکیټ سیستم څخه دوی نه دي کړی.
عثمان خان کاکړ وویل دا د دوی ذمہواری ده چې د پاکستان په قومي اسمبلی او سینټ کې د پښتنو ستونزې په ډاګه کړي.
موږ مسکم د زمینداران پر دې مسایلو بجلی باندې، ایران پر سیب باندې، زموږ د سبزیاتو دپاره او زموږ د میوجاتو دپاره په جان کې مارکیټ په منډۍ پیدا کړو. د شو ټول شیانو باندې سټینډنګ کمیټه په فلور باندې موږ رسېدلي وو. خو دې به موږ خامخا ضروري پر دې باندې ده مجلس حتما نو خامخا جوړ کړو. موږ په ذمہواریا لیکل راځي.
د پاکستان د مرکزی بینک د معلوماتو له مخې زراعت د دې ملک د کلنی پیداوار 3.8% جوړوي. د بلوچستان کروندګر وای وفاقي حکومت د دوی په صوبه کې وزیري ستونزو ته پام نه کوي.
دا مشال ریډیو دا.
دا پاکستان موسمیاتو محکمه مشر ډاکټر غلام رسول وای په هغه هیواد کې د تودوخې درجه په لوړې دودا نو موري دا خبره تیر ورځ په خبر خبريالانو په مرکز او د پیښور په ذری پونتون کې تر غونډې وروسته مشال ریډیو ته وکړه. د ویل په مخ پر ودی هیوادونو کې پاکستان په دریم ځای دی چې پکې د نړیوالې تودوخې په درجه کې د بدلون له کبله ولس تر ټولو زیات اغیزمن شوی دی. د آب و هوا د بدلون چارو پوهانو د پیښور خبريالانو په مرکز کې ویل دفاع یوازې د جغرافیایي پولو ساتنې ته نه وایي، بلکې په هیواد کې د اوسیدونکو خلکو د ښه ژوند لپاره باید پاکې اوبه، خواړه او انرژي ورکړل شي او د دې ترڅنګ په آب و هوا کې د بدلونونو مخنیوي اقدامات وشي. غلام غوث معلومات لري.
په پیښور کې تیر ورځ د ځمکې د تودوخې په کچه کې د زیاتوالي په اړه د یوې ونډې وروستو د پاکستان د موسمیاتو د محکمې مشر ډاکټر غلام رسول له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل چې په پاکستان کې د تودوخې کچه په زیاتېدو ده او پاکستان د ځمکې د تودوخې یا ګلوبل وارمنګ په زیاتو متاثره شوي غریبو هیوادونو کې په لومړي لس هیوادونو کې دریم نمبر ته را رسیدلی دی.
پاکستان کا نمبر جی اس میں بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے.
پاکستان کی د زمکی د تودوخی کچا پ زیاتی دو دا پ 2010 کی پاکستان پ لسم نمبر و خو دا محل پاکستان پ دریم نمبر دے. دا ڈیرا د اندیخنے وڑ خبر دا زخچی موسمی بدلون د زمکی د تودوخی د زیاتی دو سرا رازی او بیا پ زنی سیمو کی بارانونا زیات کیگی او سیلابونا رازی او زنی سیمو کی بارانونا کمیگی او ہغا سیمی د وچکالی سره مخ کیږي
اور وہاں پہ خشکسالی پیرا دیتی ہے.
د پاکستان د موسمیاتو د محکمې ډایریکټر جنرال غلام رسول زیاته کړه چې پاکستان کې د تودوخي د زیاتېدو له وجې د سین صوبې تر د وچکالی ښکار شوی دی او د پښتونخوا صوبې چترال او ځنې نورې سیمې د توپانی بارانونو له وجې د سیلابونو سره مخ شوې دي. هم په دې لړ کې تیر ورځ د پاکستان یو پخوانی سینیټر نثار میمن چې د موسمي بدلون او د ځمکې په تودوخي کارکونکي یوې مدني ټولنې مشري هم کوي په پیښور کې له خبريالانو سره په خبرو اترو کې وویل چې په کار ده اوس موسمي بدلون او تودوخي ته زیاته پاملرنه وکړي شي. مونږ په موسمي بدلون پوها ضروری ده. خلک دا غني چې دپا یوازې د جغرافیایي سرحدونو حفاظت ته ویل کیږي، خو اوس د خلکو د ساتنې ضرورت دی او د هغې لپاره د اوبو، توانایي او خوراک خبره کیږي. زما په اند د قومي سلامتۍ لپاره اوس د دې موضوع د مخکې بوتلو ضرورت د یادونې وړ ده چې تیره ورځ د موسمیاتو محکمې په اګریکلچر پوهنتون پیښور کې د موسمي بدلون د مرکز سره په تودوخي د شریکو څېړنو لپاره یو لوازنامه هم لاسلیک کړه او په دغه دستوره کې د موسمي بدلون کارپوهانو د تودوخي د مخ نیولو لپاره په ونو بوټو لګولو او نورو ګامونو پورته کولو ټینګار وکړو. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
د خبرونه په اخیره کې لنډ خبرونه له شاهین بونیری نورو.
ستړي مشر دې وخت مهم خبرونه واستوالو. د خیبر پښتونخوا مرکز پیښور ته نږدې په بډه بیره کې د پاکستان د هوایي ځواک پر یو اډه برید کړی دی چې د فوجي چارواکو په وینا پکې د پاکستان د فوج د دریو سرتیرو په ګډون شل کسان وژل شوي دي. تحریک طالبان پاکستان ویاند برید پړه د برید ذمواري منلې ده. په جنوبي وزیرستان کې تیر شپه د پاکستاني ځواکونو په بمبارۍ کې د یوې کورنۍ 9 کسان وژل شوي دي. استخباراتي چارواکو مشال لیډو ته د پیښې پخلی کړی دی، خو د حکومتي چارواکو لخوا لا په دې اړه څه نه دي ویل شوي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان ویل دي تر هغې پر ضد په قومي اکشن پلان پوره عمل نه کیږي. د زیارت پر اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت نوموړي غوښتنه وکړه چې قبایلي سیمې دې په پښتونخوا ورګډې کړل شي او د بې کورشو خلکو ستونزې دې زر تر زره هوارې کړي شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی نیکولس هیسم وایي د طالبانو پخوانی مشر ملا عمر د ځایناستي پر سر اختلاف به په راتلونکي کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو بیا پیل مخه ونه نیسي. د کرویشیا د کورونو چارو وزارت بیګانا وخت اعلان کړی چې له سربیا سره هغه هیواد ته په تلونکو اتو سرحدي لارو کې اووه لارې تړلې دي. کرویشیا دا ګام تر هغې وروسته اخیستی چې ګڼ کډوال هیواد ته ورغلي دي. د امریکا په سینټ کې ډیموکراټانو د دریم ځل لپاره د ریپبلیکن ګوند په مشرۍ د ایران د اټومي موافقې ختمولو په موخه د اقدام مخنیوي کړی دی. او د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری پولینډ ته د هیواد پخوانی سفیر د مشر منتظم په توګه ټاکلی چې دا باور کړی چې ایران په جولای کې د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره د شوي توافق پابندي وکړي.
لند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نه واوریدل چې شاهین بونیری درته وړاندې کړل. لدې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سره رسیږي. مونږ امید کوو چې دا خبرونه به تاسو خوښی شوي وي. زه ملیحا میرزاده، شاهین بونیری او زموږ تکنیکی همکار درنه پیازه اجازه غواړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې صفو د ډیوه ریډیو خبرونه اوریدل مه هیروئ. د الله پامن.